د ماسپخین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. قدر من اوریدونکو، روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به په مزار شریف کې د هند پر قنسلګرۍ او په کابل کې هوایی ډګر ته نږدې د حملو په اړه راپورونه درکړو. همداراز وابهورئ چې د هیواد د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د دوهم مقام له ګټلو وروسته هیواد ته ستون شو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې وابهورئ چې د پاکستان پولې ته څیرمه د هند د هوایي اډې پر یوه دوه منزله ودانۍ د وسلوالو برید کوونکو لږ تر لږه دوه وسلوال لا هم له هندي ځواکونو سره مقاومت کوي. او په عراق کې د سنیانو په دوو جوماتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې. د افغانستان د دفاع وزارت کمانډوز واکونه په مزار شریف ښار کې د نن سهار ډلې ایزې حملې سیمې ته رسیدلې. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له سزاهیا غونډې څخه بریالی راووت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت کمانډوز واکونه په مزار شریف ښار کې د هندوستان پر قنسنګرۍ د نن سهار ډلې ایزې حملې سیمې ته رسیدلې ترڅو دا جګړه د ملکي تلفاتو پرته پای ته ورسوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمیر امنیتي ځواکونو په حواله وایي چې دا جګړه لا هم روانه ده او تر اوسه نه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د بلخ ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد بیا رسنیو ته وویل چې په ټپیانو کې وو افغان سرتیري او دوه ملکیان دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. لبلی خوا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې د دغه ډګر ختیځې دروازې ته نږدې نن له غرمې مخکې یوه چاودنه شوې چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قمندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یو موټر بم په یو موټر کې د ځای پر ځای شو چاودیدونکو موادو له امله شوې چې یوازې انتحاري حمله کوونکی پکې سپور و. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی نن د یادې شورا د مرکزی دفتر د پرانیستې پر مهال په دې اړه وویل:
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې وایز د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمول شي.
نوموړي وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړې او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیولي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له استیزاز خبریالۍ راووت. ولسي جرګې نن وروسته له هغه عبدالرزاق وحیدی ته د رایو صندوقونه کېښودل چې د نوموړي خبرو د جرګې د غړي او قناعت حاصل نه کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر په دغه وزارت کې د پراخې اداري فساد او له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې په تور د ولسي جرګې لخوا استیزاز شوی و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
د پاکستان پولیسو څرمه د هند هوایی اډې په یو دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه دوه وسلوال پاتې دي. د هغوی نور ملګري دوی ورسي وروسته له دې ووژل شول چې پر دې هوایی اډه یې برید وکړ. دو پاتې وسلوالو نن په پټانکوټ کې د هوایي ځواک په اډه کې د هند له پوځ سره د ډزو تبادلې ته دوام ورکړ. د شنبې په ورځ د نښتې له پایله تر اوسه پورې لږ تر لږه و پوځیان او څلور وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه خبر پاڼه کې نن وویل هغه ودانۍ چې وسلوال لا هم ورڅخه ډزې کوي د هوایي اډې د هستوګنځایونو برخه ده. د عراق د سنیانو په دوه جماعتونو کې نن سهار وختي چاودنې وشوې. دا چاودنې وروسته له دې وشوې چې د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. چارواکو ویلي چې یو سنی موازن هم خپل کور ته نږدې په اسکندریه کې نن سهار وختي په ډزو ووژل شو. عراقي پولیس وایي په هله ښار کې دننه او ورته نږدې د سنیانو پر دغو جماعتونو حملې داسې کسانو کړي چې نظامي کالي یې اغوستي وو. حمله د بغداد په جنوب کې د شیعهګانو د مقدس ښار کربلا په 50 کیلومتره کې شوې دي. د حملو یو هدف عمار بن یاسر جماعت و چې د هلی ښار په باکرلی سیمه کې موقعیت لري. د چاودنې له کبله لسو کورونو ته زیان اوښتی او درې نور پکې ټپیان شوي دي. بله حمله د سنجار کلی په الفته جماعت کې شوې چې هلی ښار ته نږدې دی. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواد وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر تیر شپه وویل دا پریکړه په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په ځواب کې کړې ده.
المملکه فی ظل هذه الحقائق
زموږ سلطنتي حکومت د دغو حقایقو په رڼا کې له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې دننه د دغه هیواد د ډیپلوماټیکو ادارو لکه سفارت، کنسولګری او اړوندو ادارو څخه د دوی د استازو د وتلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو احضار کړی، دا پریکړه مو ورته اعلان کړی ده. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر ال نمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. ال نمر د سعودي عربستان د حقوقو او څلبیش یو سنی مخالفانو په ډله کې و چې دغه هیواد د شنبه په ورځ اعدام کړل. د جاپان صدر اعظم شینوزی ابه وای د توکیو او مسکو ترمنز د سولې پر یو تړون د هوکړې لپاره د روسیا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. جاپان او روسیې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په خپلو کې د سولې کوم تړون نه دی لاستی کړی، ځکه دواړه هیوادونه د جاپان په شمال کې د هوکایدو ټاپو پر ملکیت لانجه لري. جاپان دا ځای خپل شمالي قلمرو ګڼي. د جاپان صدر اعظم نن په ټوکیو کې یو کانفرنس ته وویل دا مهمه ده چې روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې د غراز د ایران او سوریې د بحران په برخه کې رغونکی رول ولوبوي. ښاغلی شینوزی ابه چې کله د 2012 میلادي کال په وروستیو کې د صدر اعظم مقام ته ورسید له روسیې سره د اړیکو د شکېدو هڅې کړې، خو د اوکراین شخړې او نورو مسایلو دغه هڅې پیچلې او اغیزمن کړې دي. او وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب شپږ درجې 6.1 درجې وو د هند شمال ختیځ لري پرته سیمه ولړزوله. لږتر لږه څلور کسان مړه او تر سلو زیات نور یې ټپیان کړل. د زلزلې چې نن سهار وختي وشوه زیات زیان د مانیپور ایالت په مرکز امفال او شاوخوا سیمو کې اړولی دی. د زلزلې ټکانونه د لویدیز بنګال ایالت په مرکز کلکته کې هم احساس شوي دي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې باوري چې افغان کمانډو ځواک په مزار شریف کې هغه ودانۍ ته ننوتی چې وسلوالو 13 شپه له هغه ځای د هند پر قونسلګری حمله وکړه. آیا دا حمله د سولې لورسته یو حادثه سره ارتباط لري؟ دا مسله په همدې خبرونه کې څېړو. په کابل کې هم نن یو 14 نوښوه
د شیشو ماتول او دغه رنگ و ریخت و در شایم دا موجود بی، ولی خوشبختانه چه تلفات جانی هیت نلرو.
د پخوانه یو جهادي تنظیمونو څو مشرانو نن په کابل کې د یوې نوې شورا د جوړېدو خبر ورکړ. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د دوهم مقام لګټلو وروسته نن هیواد ته ستون شو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په تهران کې د سعودي پر سفارت د مظاهره چانو له حملې وروسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکېدو تر کچې کړکیچن شوې دي. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری د وسلوالو حمله له هم پایته نه در رسیدلې. د راپورونو لمخې وسلوال د هند قونسلګری ته څیرمه ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه د قونسلګری پر ودانۍ ډزې کوي. چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواک اوس د ودانۍ ته ننوتي دي او هڅه کوي چې د وسلواله حمله پایته ورسوي. اوس ګورو چې آیا ورستای حال په دې سیمه کې څه دی او د جګړې په ډګر کې اوس دا شیبه څه تیریږي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای همدا شیبه له مزار شریفه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. حبیبزای صاحب،
تکاسه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم یادونه ورته درلوده چې جګړه لا هم دوام لري په بلخ ولایت کې. خبر خلاص کړم چې وکونه د اول شوساتو جګړې ورسته وایي چې له هم جګړه له وسلوالو حمله کوونکو سره دوام لري او د دفاع وزارت د کومندوز وکونه د هغه تعمیر درې برخې تخصیص کړي چې وسلوال پکې ځای پیدا شوی وو. د وخت والی وایي سره چې ما خبر درلود چې رحمت فرهاد وویل چې تر دمه دوه تنه حمله کوونکي وژل شوي دي او حمله کوونکي د همدې تعمیر په پاسینی په بلاک ځای پیدا شوی او حتی هغه خپل ټپیان او کسان تر ځان سره پاس انتقال کړي. د بلخ د پرواز خلاص کې د غوړی سینا خاوتوی روختون مسولان دی وایي چې د پیښې څخه ولته نه ستنه ته پیانو شوې چې پکې د ځوانو په ځانو حالت نه ده خو ته شوې اولادې د لټ پیانو څخه د ځوانې ملکی کسان دي. په سیمه کې د مختلف افغانانو چې ځواکونو د ځواکونو ترڅنګ دلته بعضې کسان دي چې په شخصي جامو کې دي او وسلې لري. دوی دغه کسان هم په اغه تعمیر داسې کوي چې پکې وسوال مخالص ځاګړل شوی دی. د هند قونسلګری کارکونکي او یا هم امنیتي ځواکونه ته هم امنیتي ساتونکو ته تر دمه تلفات نه دی اوښتي او دوی د سیمې څخه یو حامن منطقې او مسؤولي منطقې ته انتقال شوی دی.
حبیب زای صاحب، او بلې روسي معلومات د هندي سرچینو په حواله تاسو ته رسیدلې چې په دې قونسلګری کې څو کسه ډیپلوماټان وکنو او آیا هغه ته ځان اوختای کنه د هغو له سرچینو؟
د هندي په بل خلاص کې د هندي قونسلګری د ډیپلوماټیکو سرچینو سره مخاصه وکړه چې تماس ونیسو خو پر بریالي نشو. د نومونه معلومات پر بنسټ چې دوی و مسون ځای ته د امنیتي افغانان بي ځواکون لخوا د حمله په لومړنۍ شیبو کې انتقال شوی دی او دوی ډیر مسون دي. په مجموعي ډول په دې کونسلګری کې تقریبا نه تنه یا هم اته تنه هندي ډیپلوماټان و سیدل او په دې حمله په لومړنۍ شیبو کې یو مسؤلي سیمه ته انتقال شوی دی.
او د بریټ کونکو د دقیق شمیره په اړه معلومات شته؟
تر دمه د بلخ امنیتي ځواکونه څو نقص معلومات له مسره شریک کړي خو د بلخ د والی بیان منیر احمد سره سره چې ما خبرې درلودې دوی وویل چې د دقیقه او کره شمیره یې شپږ تنه ده چې تر دمه دوه تنه وژل شوي دي او څلور تنه لا هم په جګړه بوخت دي. افغان امنیتي ځواکونه سره
ډیره زیاته مننه کوم. له تاسو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی چې له مزار شریف په راپور کې جزیات را کول د هند پر قونسلګری د وسلوالو د حمله په اړه. حمله تیر شپه پیل شو او تر اوسه پورې روانه ده. د وروستیو راپورونو له مخې افغان ځواکونه هغې ودانۍ ته ننوتي دي چې وسلوال پکې ځای پر ځای شوي دي. دا ودانۍ د هند قونسلګری ته څیرمه پرته ده. وسلوال له هغه ځایه د هند پر قونسلګری حمله کوي. د دې حملې د جزئیاتو لپاره له ازادۍ رادیو سره ووسی. نن لغرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر ختیځ څنډې ته نږدې هم یو 14 وشوه. د نړیوال هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر د پولیسو عمومي قماندان جنرال حق نواز حقیار ازادۍ رادیو ته ویل چې 14 د یو انتحاري حمله کوونکي په موټر کې د 14 دونکو موادو نتیجه و چې پکې انتحاری کس له حمله مخکې وژل شوی دی. صفی الله ستانگزی له ښاغلي حقیار سره مرکه کړې او په سر کې د پیښې جزئیات ترې پوښتلي دي.
د وطن دښمنانو غوښتل چې دغه انتحاري واسطه چې دوی جوړه کړې وه په دغه استقامت د هوشناسي کې چې شرقي میدان ته یو لاره ننوتل ده په دې نقطه کې انفجار ورکړي چې مخکې دینه چې هدف ته ورسېږي دې واسطې انفجار وکړه او هغه مواد چې په ټول بکس قسمت کې تر کوم ځایه پورې چې لیدل کېږي ځای په ځای شیو انفجار یې وکړه او خپله په بدن د انتحاری کې چې مې خونڅاسازي د ماين هم په منطقه کې موقعیت لري په بدن د خپل انتحاری کې همدا اوس هم لیدل کېږي فکر کوم مواد موجود دي تر څو زموږ ټیمونه هغه خونڅاسازي.
ښاغلی حقیار دغه چاودنې چې د ټول بکس په قسمت کې د انفجاري موادو چاودنې وه د تاسو په خبره څه زیان خو به خلکو ته نه اړولی ځکه چې په هغې سیمه کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده څه تاوان یې اړولی دی خلکو ته؟
مالی یعنې د شیشو ماتول او دغه رنګ و ریخت و دا شیان به موجود وي ولې خوشبختانه چې تلفات جانی هیڅ نه لرو الحمدلله هیڅ مشکل نه ده پیښ شوی.
د پروازونو په برخه کې آیا کوم ستونزه خو به نه وي رامنځته شوې چې هوایي ډګر ته نږدې دغه چاودنه شوې ده؟
کومه نقطه چې عمل پکې اجرا شوی ده دا نقطه د مضمون د عملیاتي د سیمې د پرواز او نشست د سیمې نه ډېر لرې ده نو موږ هیڅ مشکل نه لرو د دې په اړه زمونږ پروازونه او نشستونه په ډېر مطمئنه توګه سره نشست او پرواز اجرا شوی ده هیڅ مشکل نشته.
په کابل کې د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قومندان جنرال حق نواز حقیار و چې لازادي رادیو سره په خبرو کې د نننۍ تروریستي حمله په اړه جزئیات اورول. د پداسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوالې هڅې او همدارس د افغان حکومت هڅې چټکې شوې دي. آیا وروستۍ حمله هم د مزار حمله او هم د کابل نننۍ حمله له دې هڅو سره کوم ارتباط لري کنه؟ په دې اړه د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز سیړونکو حکمت اعظمي د بحث لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی. اعظمي صاحب مننه کوم له تاسو. زما سوال همغه دی، آیا دا حمله د سولې د وروستیو هڅو له چټکېدو سره کومه اړیکه لري؟
مړی خو دا وایم چې زه فکر کوم د ژمي راتګ سره او دوا په سړېدو سره فکر کوم چې انتحاري حملې او دا د مزار په شکل او یا د نن سهار په حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر باندې بشپړ حملې به فکر کوم دا لا زیاتې شي. که چېرې د هند کنسلګرۍ په اکله باندې مړی خو دا دی چې زه فکر کوم د هند منافع په افغانستان کې مخکې هم د خطر سره وی او هندي ډیپلوماټیک مشنونو په افغانستان کې د هر هیواد د هغه په پرتلا تر ډیره نفسي ویږي. په کابل کې څو ځلې د ورځو په وروستۍ مې مشنونو په لنګار کې او په دې نه دی اوس په مزار کې زه فکر کوم د هند مسؤلیت په افغانستان کې د داسې ډیپلوماټیک مشنونو امنیت لا هم د خطر سره دی او که چېرې راسو چې دا اوس په اوس وخت کې ولي اصل فکر کوم دا د پټانکوټ پنجاب د حملې سره یو څه تړاو لري او په یوه وخت کې د هند د لومړي وزیر نریندر مودي راتګ او افغانستان ته دا هم څه تړاو سره لري. مګر د سولې سره د فکر کوم په یو اړخ کې مشکلې چې هغه دا دی چې انته د سولې خبر روانې دی او پاکستان دا وایي چې ډیزل به د اویو امکان هم موجود وي مګر طالبان دا البته دا خو نه ده معلومه چې آیا د هند کنسلګری باندې حمله طالبانو کړې چون چې هېڅ ډلې تروسه ښه په غاړه نه اخیستی نو دغسې حملې که چېرې طالبان کړي نو دا به د دې سیګنال ورکوي چې یعنې دوی پاکستان ته په ځینو مواردو کې غوږ نه نیسي او د سولې کوم خبرې چې هغه کې د اړې تورونه دي ځای دی او یا دا هغه هیڅ نتیجه ورنکړي نو زه فکر کوم دا دوار خبرې کوي.
بله، که چیرته ستاسو دا خبره په پام کې ونیسو چې تاسو وایي طالبان پاکستان ته غوږ نه نیسي مګر لبلې خوا کله چې د هند د ګټو خبره راځي مستقیما هلته د پاکستان د ګټو خبره یا هماغه معروفه اصطلاح چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک عمق په افغانستان کې دا خبره مطرح کیږي، آیا طالبان د دې پروا نه لري چې د دوی ګټې یعنی د دوی هغه د ټولې جګړې ګټې د پاکستان د ګټو په تعریف کې راڅرګند شي یا د هغه ګټې د پاکستان د ګټو په وسیله تعریف شي.
ګوري دا خو مخکې نه دی معلوم چې آیا د هند په کنسلګری باندې طالبان حمله کړې ده کنه. د 2014 په مې کې چې کله په هرات کې همدغه شکل حمله وسوله او ناکامه ول بس کوم تلفات به هندي ډیپلوماټان ته نه واړولي دا هغه حمله هم هیڅ په هغه وخت کې پر مسولیت په غاړه وانهسته لکه د اوسنی حمله. او وروسته بیا معلومه شول چې افغان رئیس جمهور افغانی رئیس جمهور حمید کرزی ویلا او بیا د امریکایي چارواکو مشدال لشکر صاحبہ کړي و نو لشکر صاحبہ د افغان طالبان سره ډیر جدا د سیریج پروډیو صاحب کی دی یو دای کار کوي. مګر زه فکر کچې د هند پر منافع باندې افغانستان کې حمله کیږي او طالبان نه ادا په غاړه نه اخلي. فکر کوم دا
او بکی استاسو د خبر او بکی اعظمی صاحب فکر کوي چې لشکر طیبه یا هر بل ډله چې له طالبانو جلا بل ډله کولای شي له طالبانو سره له همغږی پرته دومره لوی حمله وکړي په افغانستان کې دننه؟
ګور یو طالبانو کې خو طالبان باید تعریف شي په کوم حد کې دی. مثلا کومه کیسې دی لکه مخکې ما ویل چې طالبان همکاري کوي د نړیوالو یا هغه د افغانستان نه بهرني ځواک کم جنگیالي چې یا ترستان چې دی هغه سره حتما همکاري شتون دی. مګر دا په دې معنی نه لري چې یو سټیټ یو دولت په افغانستان کې خپل غړي ولري چې هغه طالبان سره هیڅ تړاو هغه حمایت او تور کې څه پوری داسې امریکو کې لکه په لکه د هند پر کنسولګری باندې نن نو دا امکان لري کوم ځای چې د طالبانو د همکارۍ نه پخ دا چې امریکو چې مګر هغه لوجستیک واغه کوم موجهات او هغه هڅه چې ضرورت وي هغه یو دولت او پاکستان
کبل هڅه کوي ورته اماده کولای شي. استاسو خبرو خو زده اخلمه چې په هر صورت کته طالبانو لخوا د حمله شوی وي او کده لشکر طیبه یا نورو په پاکستان کې ډیره یا د کشمیر په کشمیر کې د ډیره وسلوالو لخوا د حمله شوی په هر صورت د پاکستان په یو ډول سره په دې کې داخله ده.
بالکل دوی یو ډول سره د کمپیوټر سره د رئیس دی له سیو رئیس دی خپل هغه کنډکشن خپل هغه خبرت لري او هغه کمپیوټر چې په نظر باندې باندې د خپل رئیس په شمول د پاکستان کې د دواړو موشي په افغانستان کې کیږي نامي د دې سره چې اجازه وتی او دا وتلا خان کې پر یو بل باندې هم وکي نو دا فکر دا کومل نه موافق هم مګر زه فکر کوم چې
ډیره مننه کوم حکمت اعظمی د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څیړونکی و چې له کابل له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوریم روستي راپورونه وایي چې په پروان ولایت کې یو شمیر دولتي چارواکي مسموم شوی دي. په دې اړه راپور د همدې خبرونه په دوام کې راځي. را سره اوسه خو له هغه مخکې یو بل موضوع د ملي او جهادي ګوندونو عالی شورا وایي چې د سولې په هڅو کې باید ټول افغانانو ته ونډه ورکړل شي. د دې شورا ویان نن د شورا د مرکزی دفتر د پرانیستو په غونډه کې ویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې درتلو لپاره یو طرح برابر کړي او حکومت ته یې وسپري. لبلې خو د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د سولې د بهیر په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیول کیږي. صفی الله ستانکزای د کابل استودیو راپور راکوي.
د ملي او جهادي ګوندونو علي شورا وایي چې په هیواد کې د سولې دراتلو په باب له هرې هڅې هر کله کوي او چمتو ده چې په دې برخه کې په خپل هم فعالیت وکړي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی د دوشمې پورس په کابل کې د یادې شورا د مرکزی دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي څو خپلې هڅې وکړي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلی ځلې وایس د افغانستان شمول شي، او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمول یې په ټول هغه بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر واقع کیږي او کومک کول مرسته کولی سي، پرې غږ وکړو چې مرسته وکړي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا لومړی غونډه په داسې حال کې د سولې په ټینګښت متمرکز و چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې چټکې کړي. د سولې د ټینګښت په خاطر د افغان حکومت د هڅو په لړ کې تمه ده په څو لنډو ورځو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان سولې په خبرو به بحث کوي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا په داسې حال کې د سولې په هڅو کې ټولو افغانانو ته د ونډې په ورکولو ټینګار وکړ چې ولسي جرګې هم څه وخت مخکې ورته غوښتنه مطرح کړې وه. دا عالی شورا چې د افغانستان د یولسو ګوندونو او سیاستوالو په اتحاد رامنځته شوې، همدارس د انتخاباتو د نیټې د اعلانې دولې اداري فساد سره د مبارزې او د وزګارۍ د ستونزې د ختمولو په اړه له حکومت ځینې غوښتنې مطرح کړي. د ملي او جهادي ګوندونو عالی شورا شامل غړي چې اکثری د افغان حکومت ملاتړي بلل شوي، هغه سي غوښتنې په خپلو خبرو کې مطرح کړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د حراست او ثبات ټولنې غړیو لږ توندري سره مطرح کړي وي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو نظریات په پام کې ونیسي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د دوشمې پرس ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو مخته وړلو کې د جهادي مشرانو او خلکو نظریات په پام کې نیسي. کاغلی هاشمی وی پراتلونکی کې کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې مخته وړل کېږي، زموږ هڅه به دا وي چې په دغو خبرو کې د بېلابېلو خلکو نظریات او خبرې له ځان سره ولرو. کاغلی هاشمی ویل چې د افغان حکومت هڅه به دا وي څو د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې او هڅې سره همغږی واوسي او په پای کې داسې سوله راولي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا همدارس امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به د ټولو خلکو په استازیتوب یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه او په پریکړو یې عمل وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم هیوات ته د راستنېدو په اړه راپور هم په همدې خبرونه کې راځي او د دوه تای را سره اوسې. خو اوس ورزو پروان ولایت ته د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. په پروان ولایت کې د راپورونو لمخې یو شمیر چارواکي مسموم شوی دی. حنایش صاحب، څه مو اوریدلی؟
او همداسې چې تاسو ویل، دا دقیقه خبره ده چې یو ساعت مخ په پروان ولایت په ودانۍ د والی په دفتر کې یو پیښه رامنځته شوه چې هغه د مسموم شویو کسان چې دولتي چارواکو، د امنیتي خلکو او ملکی خلکو چې مسؤولین و ټولو هغوی مسموم شوي ده چې په شفاخانو کې په پروان ولایت کې انتقال شوی ده. یو کس چې د پروان ولایت د امنیت ملي مرستیال هغه ډېره وخیم و، هغه په کابل کې انتقال شوی ده. او نور کسان چې د پروان ولایت د قمندانۍ امنیت عامر آقای سید خیلی و نور و کسان که هغه شوی ده مسموم شوی ده اوس په جدي مراقبت په پروان ولایتي شفاخانه کې ده. او د اصلي مسمومیت عامل تر اوسه سرچینو او مسؤولین خبرې نه کوي او ډېره هغوی هڅه کوي چې دا پریکړه مخفي هغه شي، بیا مخفي وشي.
ډیر مننه کوم احمد حنایشو چې له پروانه راپور راکو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا د فوټبال په سیالیو کې د دوهم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن هیواد ته راستون شو او د سلګونو افغانانو له توده هرکلی سره مخ شو. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم سپای د دې لوبغاړو د هرکلی مراسمو ته ورغلی وو.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د هرکلی لپاره سلګونه کسان او د لوبي مینوال نن سهار د فوټبال فدراسیون مخې ته راټول شوي وو او له لوبغاړو یې تود هرکلی وکړ. دغه مینوال ویل دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان هند ته لوبه وبیلله، بلکې له دې وړاندې له هند نه دوه واري لوبه ګټلې ده. د فوټبال د ملي ټیم درې تنه مینوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل احساسات او خوشالیاں داسې بیان کړي.
نن ډیر زیات خوښیم چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په خیر سره راورسید او موږ ته یې وښوده چې افغانستان کولای شي پرمختګ وکړي، آباد وي او د خوشحالۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ټیم او خلک خوشاله دي. دا ټول د فوټبال د ملي ټیم برکت دی. کله چې دوهم ګول وواهو نږدې و چې زما د زړه حرکت ودرېږي. ډېر زیات خوښ یم، هیڅ نشم کولی چې خپله خوښي بیان کړم. دغو سیالیو افغانستان ته ډېرې خوشحالیانې راوړې. موږ ډېر زیات خوښ یو او نشو کولی چې خپل احساسات بیان کړو.
د جنوبی آسیا د فوټبال په لوبو کې د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته د هند له ټیم سره په پیلوبه کې مخامخ شو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې په دې لوبه کې ډیر چانس درلوده، خو بیا هم ونه توانېده چې د خپلې تیر سل اتلولي ساتنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ ښکارېدل او ویل یې چې د خلکو تود هرکلی خوښي او په دوه کړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، او دا د ماسپښین 2:30 شوې. د ازادۍ راډیو د خبرونې په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه عصمت څروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت کمانډو ځواکونه په مزار شریف ښار کې د هندوستان پر کنسولګری د نن سهار د ډلې ځې حملې سیمې ته رسیدلي، څو دا جګړه له ملکی تلفاتو پرته پای ته ورسوي. د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې دغه هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې نن له غرمې مخکې یوه چاودنه شوې چې چاته پکې مرشوب نه ده اوښتی. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړی شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له استیزاد څخه ووت. د پاکستان پولیسو څرمه د هند هوایی اډې په یوه دوه منزله ودانۍ کې لشتر لږه دوه وسلوال پاتې دي. د عراق د سنیانو په دوه جماعتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواد وباسي. د جاپان صدر اعظم شینوزو ابي وای د ټوکیو مسکو ترمنځ د سولې پر یو تړون د موافقې لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. او یو زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 درجه و د هند شمال ختیځ لری پرته سیمه ولړزوله. لږ تر لږه 4 کسان مړه او تر 100 زیات نورې ټپیان کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې لیو شمیر هیوادونو سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې دي. د دغې خونی مرسیال خانجان الکوزی د دوشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې وازی افغان سوداګرو د افغاني محصولاتو د صادراتو په برخه کې له پاکستان سره ستونزې درلودي، خو اوس هند هم افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې ستونزې جوړوي. الکوزی وایي هند هیواد د افغانستان مڼو، جلغوزو او چارمغزو ته اجازه نه ورکوي چې د واګي بندر له لارې صادر شي. نوموړي وویل چې مهال په شانګهای کې 150,000 ټنه جلغوزي قرنطین شوی دي. الکوزی وایي دغه راز تاجکستان هم اجازه نه ورکوي سو افغاني محصولات دغه هیواد څخه قزاقستان او روسي ته صادر شي. نوموړی وایي چې دغه مسلې لامل افغان سوداګرو او بڼوالو سکل سباندې 2.7 میلیونه ډالر زیان لیدلی دی. د پکتیا د سوداګری او صنایعو خونی مسولین له افغان حکومت نه غواړي چې دغه ولایت پټان لار په رسمي ډول د وی ترانزیتي لار په توګه معرفي کړي. دغه خونی نصیر عالمیر نن ازادي راډیو ته ویل چې د پټان لار له پاکستان سره سرحدي پوله لري او کچره په ترانزیتي لار بدل شي نو د افغان سوداګرو په سوداګریزو فعالیتونو مثبت اغیز لرلی شي. عالمیر ویل چې د پکتیا پټان لار د هیواد صادراتو او وارداتو په برخه کې ستره مرسته کوي.
د پکتیا پټان لار د ډیر نږدې لار د 100 کیلومتره لار ده، پاکستان سره پوله لري. د کراچۍ بندر ته هم نږدې ده، یو خو رسمي هم نه ده، بعد د رسمي سي کومه ټوکی سیس موږ تاجر او د پاکستانی تاجر داد سطود لري په دغه لار باندې د کوري سي خپ آرام توګه دغه دغه لار نه صادرات او واردات.
نو موري وای چې په دې اړه باید مرکزی حکومت له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي سو د پکتیا د پټان لار په رسمي توګه پیوی ترانزیتي لار بدل کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي چې په راتلونکي دل و میاشت کې د افغاني تولیداتو د هڅونې ملاتړ او بازارموندنې په هدف یو درې ورځنی نندارتون جوړیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر شیر عالم حمزوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د ننګرهار د چارواکو لخوا د صنعتکارانو ټولنې سره په ګډه جوړیږي. حمزوال زیاته کړه چې دغه نندارتون لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د افغاني محصولاتو په سلګونه غرفې به نندارې ته کېښودل شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 609 افغانۍ.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو او قدر من اوریدونکو شیبه ورسته تاسو نیمه نړۍ او د یو کلی زرغاګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه اوري. خو له هغه مخکې په تهران کې د سعودي پر سفارت د مظاهره چانو لبري درسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکی د بحران نوی پړاو ته رسیدلې. سعودي عربستان تیر ورځ پر یاس کې ل ایراني ډیپلوماټانو غوښتل چې له دې هواده اوځي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هیواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن وویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر تیر ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماټانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووځي. سعودي دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبه په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ. سعودی عربستان وای شیعه مذهبي مشر باقر النمر او یو شمیر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار زړول شوی دي. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه چې سعودی عربستان د شنبه پورس اعدام کړل. سعودي چارواکي وای په اعدام شو کې د یو شمیر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمیر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغند او خبرداري ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهبه کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې څارنوال له نعیم ملک ستار او د فرزانې د نکاح له شاهدانو نه اظهارات واخیستل او هغوی تر نظارت لاندې راوستل. راځئ په دې برخه کې واورو چې محکمه د هغوی په حق له څه پریکړه کوي.
تو جلسے نظم مراد کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د ټولو شواهد او دلایل په پام کې نیولو سره زه د ابتدائی محکمې رئیس قاضی رحمان الله تاسو هر یو مشتاق د غلام نبی زوی او اسماعیل د محبوب شاه زوی د نکاح شاهدان او د فرزانی پلار محمد نعیم د احسان الله پلار ملک ستار د محمد کبیر زوی محمد کبیر د احسان الله نیکه او د فرزانی مشر تر دلاور خان په دې جرم چې فرزانه او احسان الله مخکې له دې چې قانوني سنت ورسیږي جبرن نکاح ته مجبوره کړي. د ښځو پر وړاندې د توتریخوالي د منع قانون د 28مې مادې په اساس تاسو هر یو په دوه کاله حبس محکوم یاست او د همدې قانون د 15مې مادې په اساس ملک ستار چې د فرزانی د تعلیم د حق معنی شوې ده په شپږ میاشتې نور بند هم محکومیږي. یعنی د ده بند ټوله موده دوه کاله او شپږ میاشتې شوه. جلسه ختمه ده
قاضي صاحب. زه ما خو څه
قومندان صاحب
ما چلته به
راکوشه دلاور خان راځه
فرزانه خو څه زما لور نه و ما تا ته ویم ته ولې څه نه وې
زه د ځان پاک لته نه شم ویله ستا پاک لته به څه وای
ولې ستا لور ده کنه زما خو نه ده
ولا لا هغه ورځ ده چې زما د لور دسمال ورکو دا دی ولې ونه ویل چې دا زما لور نه ده اوس خو دواړه در بدره شو
ای نه یم دا ټول ستا د لاسه زه به اوس بیا دوه کاله زندان کالم
اے لالا چې زه څه نه وایم نو ته څنګه څه وای
لا حول ولا خیر صبره د دې دوه کاله زندان حساب به زه ستا سره کوم د خور دپاره دې من زندانې کړو ه
خیر د صابر صابو خو به زه مورته په مالګه کوم
ای نهیمه تا خپله هر څه د بلا خولې ته واچول که تا په زرمینې وار نه وی کړی او سر دې پې نه وی مات کړی صابر به ولې په تا عریضه کوله
لالا عریضه خو صابر وکړه خو که زرمینې د هغه سارنوال مخکې زه نه وای بخلی اوس به مې سزا پنځه کالو ته رسېدلې
هو کنه تا خو د ځان غمه کړې ده چې سزا دې راکمه شوه اوس ماته ګوره چې ستا د لور دپاره به زندانی کیږم
راځئ راکوز شئ اوس په خبرو پښیمانۍ څه نه جوړېږي
ایستشه خدای داده چې راباندې تاوان نسې ایسته
هی ملنګه چوتې پاتمشه ته دې ژمې ته ګوره او ستا په بایسیکل ځو دا راوړلو ته ګوره
خدای داده اول سلام پسې کلام
ښه وعلیکم سلام چوتې پاتمشه لکه چغندر داسې سوره اوښتی
څه وکړمه نه دې دې اورېدلي چې بې زحمته راحت نشته که زه د یوه من سودا لپاره هم موټر کرایه کړم ګټه به مې څه وي
ښه ژوتې پاتمشه ته اول یوه کیلو لوبیا راته وتله او دا راته ووایه چې نهیم دې په محکمه کې ته سره وکړل
زه خو د کلي دوکاندار یم خود به خبر یم ټول کلی پرې خبر دی لکه چې در په دره شو زندانی شول
څه کوې ته لکه چې ورته ډېر خفه شوې زه خو ښه پرې خوشحاله شوم مه کوه چې پوه شي چې یوه ډوډۍ څو پتیرې کېږي
هو د نعیم د لور په واده خو زه هم ډېر خفه شوی وم
زړه دې پاتمشه زه یوې خبرې ته ډېر حیران شوم چې ثابت څنګه دا لاره اوګدار پیدا کړ
کومې لارې ته حیران کړی
همدا چې نعیم یې د خور سره زیاتی وکړ دا هم پرته له دې چې خپله ورسره لاس او ګرېوان شي عریضه یې پرې وکړه
خدای داده اوس هغه د غوا د غوړو دوران تیر دی خلک نباتي غوړې خوري هره لاره ور معلوموي
خبره د غوړو نه ده بله ده زړه دې پاتمشه نورې حوصلې سر ته ورسېدې
هو مخکې به که ورور د واده شوې خور ننګه کوله بیا به یې ویل چې خپل ژوند دی دی څه کار پې لري
هو که به یې هډوکي هم پې مات کړل ښه ورکه وایي نور دا د خفګان خبرې نه کوم ژمی څنګه تیریږي دوکان دې چلیږي او که نه
او شکر دی چلیږي ګزاره مو کیږي د چا خبره
زړه دې پاتمشه یوه خبره درته وکم
څه اجازې غواړې کوی
وایم زړه دې پاتمشه کله چې ګل محمد له خارجه راشي که دوکان درنه واخلي بیا به ته څه کار کوې
خدای روزی رسان دی اوس که ګل محمد راشي دیغه خو هیڅ احوال نشته مور له خفګانه سبا او بیګا پسې ناروغه وي
ملنګه خدای خبر که ګل محمد راشي
غلی شه داسې مه وایه خدای دې په خیر راولي همدا یو نارینه دی همدې کور و
وی اوس به مې له کوره وشړي هغه سودا رانه هېروه
ملنګه بایسیکل مې درنه یوړه د سودا کور ته ورسوم ژر یې راولې چې بیا زما لاس هم بندیږي ګوره
ماما دې څنګه چې خلاص شو بیا بیرته خپل کور ته ځو
ان شاء الله همدا چې له دې ځایه خلاص شو مور ته به دې ورشي
خدای شکر زه هم ستا له شره خلاص شوم هر وخت به مې پلار راته ویل چې اوس ښځه لرې هسې مه کوه داسې مه کوه زه ستا ښځه نه یم پوه شوې زه نن خپل کور ته ځم
فرزانه د نعیم لور فرزانه د نعیم لور
دا دی دلته یو
چیرته دی هلکو جنۍ
دا دی دلته یو
راځئ دننه تو د فرزانې څه کېږې
ماما یم
راځه راځه تم راځه صاحب دا فرزانه و احسان الله دي
راځه کېنئ او قلندره دروازه هم وتړئ
ښه صاحب
قاضي صاحب زه د فرزانې ماما
یوه شېبه اول اجازه راکئ چې زه د فرزانې او احسان الله سره خبرې وکم
سمه ده صاحب
فرزانه کوم کسانو چې ستا په جبري وادولو کې لاس درلوده په جزا محکوم شول؟
نه، اسما پلار ته جزا مه ورکوئ.
لورې، اصلي ګناهګار خو همغه ستا پلار و، ځکه هغه پرته له دې چې په دې پوه شي چې دا نکاح باطله ده بیا یې هم ته واده کړې.
قاضي صاحب، اوس څنګه کیږي؟
څه به کیږي، ستاسو دواړو نکاح له منځه ځي، هر یو به په خپله لاره پسې ځي.
صابره وروره، کومه نکاح چې قانون یې نه مني هغه اصلا نکاح نه ده، بیا یې له منځه وړل څه معنی؟ زه یوازې غواړم چې دا خبره قانوني کړم او بس.
لا ښه قاضي صاحب،
ښه وخت به نه ضای کوو، نتیجه به اعلان کړم.
هو قاضي صاحب، زه غواړم خپل کور ته لاړه شم.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28مه ماده وایي که څوک یوه جنۍ مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي چا ته په زوره په نکاح ورکړي او د مدني قانون یوه اویومه ماده یې په پام کې نیولې نه وي په دوه کاله یا تر دوو کالو زیات بند محکومیږي او د انجلۍ د غوښتنې په اساس هغه نکاح فسخ کیږي. اوس د انجلۍ د غوښتنې سره سم دا نکاح باطله ده.
قاضي صاحب، اوس زه او فرزانه ښځه او خاوند نه یو؟
نه، د قانون له نظره خو تاسې له اول هم ښځه او خاوند نه وئ او اوس هم نه یاستئ.
زه نور لاړه شم قاضي صاحب.
هو لورې، لاړه شه، ډېره بیړه لرې چې کور ته دې لاړه شي. زه نه لورې، لاړه شه. زه
ژوندی اوسئ قاضي صاحب، زموږ لویه ستونزه مو راته حل کړه.
دا خو ما نه، قانون درته حل کړه او ما خو خپله وظیفه ترسره کړه بس.
زه چې زو ماما.
ستاسو په اجازه قاضي صاحب.
زه په خیر لاړ شئ.
احسنه، اوس نو ته خپل کور ته لاړ شه او زه خپل کور ته ځم.
هو پیګم، د خدای په امان صبر ماما.
ورځه زویه، خوشحاله اوسه.
ماما جانه، زه نه چې زه خپل کور ته، زه خپل کور پسې ډېره خفه شوې یم، خپل مور مې ډېره یادېږي.
زو زو خورځه جانه.
شکر خدایا، وړه لور مې بیرته غېږې ته راځي.
زرمینې، تازه چای مې دم کړی، پیاله درته ډکه کړم.
نه نه چکم، نه مې په غم پوهېږم او نه مې په خوشحالۍ، او دا د دلاور لالا ګټه وه چې راورسېده. نه یم به اوس په کور کې.
وی وی، تا ته څه در پېښه ده؟ زه څه نه وایم، پنځه لا ستا راغلي، د اسلام پلار ستا د مېړې له لاسه زنداني کېږي. خان سړی و، ستاسې له لاسه سپک سو.
دا ستا خان صاحب که دومره د درنښت پروا ساتلی، زما یوه لویشت لور به یې نه ودوله.
ښه، تاسې لاسونه او پښې خو چا نه و تړلي، نه به مه ورکوله، خو خپل مېړه دې واک ورکړی و، خوله مو خو چا نه و ګنډلې.
نعیم خو ویل ځا مشر ورور مې دی، دومره به م نه وي ظالم چې لورې تناره ته ورخطا کړي.
ښه ښه، اوس ډېره مه غږېږه، هغه له لور دې له تناره نه راووته، اوس به یې پلار او تره دواړه په زندان کې سپینګیرې کېږي.
شکر چې د شیطان زاره خو چاودله.
اوف زرمینې، زه به اوس تا ته څه ووایم، د فرزانې په واده کې له تا ډېر ما ژړلي، یو هم نه و خوشحاله، دا سرګرداني به په نصیب کې وه.
هو، په خپل لاس یو کار وکړه، بیا وایي چې نصیب یې همداسې و. ښه مو ورته وویل چې فرزانه وړه ده، غوږ یې ونه ګراوه.
زرمینې، هر څه چې و اوس خو هغه خبرې تېرې سوې، بس خوشحاله سه، نن دې لور له محکمې نه بېرته کور ته درته راځي.
هو شکر مې په صابر ورور، که هغه نه وای لور به مې د هماغه کور شومه شوې وای.
ځینې خلک وایي چې هغه شر دې پېښ سي چې زموږ خیر پکې وي، ستا او د نعیم په شخړه کې د فرزانې خیر و.
شفیقې، دا هم نه ده چې زه په نعیم او دلاور لالا خفه نه یم، خو ډېره خوشحاله په دې یم چې فرزانه له هغه ترخه ژوند نه راخلاصه شوه.
هغه دې لکه چې راغلل، زه زرمینې ته یې مخې ته ورشه.
دا دی، در اغلم
مورې.
الله جمر دشم لورې، شکر چې بیرته راغلم
مورې. ما به ویل چې بیرته هغه بل کور ته مه ورځه.
شکر وباسې زرمینې، مه ژاړه نوره.
عزتمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې نعیم، ملک ستار او ټول هغه کسان چې د فرزانې په جبري ودولو کې لاس درلود په بند محکوم شول، او د فرزانې نکاح هم د هغې د غوښتنې په اساس فسخه شوه. تاسو د محکمې دغه پریکړه څنګه یو عمل ګڼئ؟ او کله ستاسو په کلي کې ورته پېښه رامنځته شوې او که نه؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او نظرونو نه د ډرامې د لا ښه والي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته وایاست. د ماشين شميره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. روانه خبرونه کې د میرمنو یو داس مرکز ته ورغلیم چې بیوازلو او نالوستو میرمنو ته خیاطی او لیک لوست وکوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي ل ماشومتوب نه ایده هله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلالزی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفي او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او انجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي، د خیاطۍ یا نور لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. اغلې جلالزی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار وکړي. اغلی جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپل نورو فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی چې میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي او همدارنګه د سواد موزي زده کړې ورکول کیږي. او مونږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو، د افغان میرمنو لپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد موزي لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې د نورې مسلکي څانګې هم ولرو، ترڅو افغان میرمنې وشي کړې دلته پیسې باغه ماهر کارګر مونږ د ټولنې لپاره تهیه کړو، او دوی وشي کړې په ټولنه کې د خپل ورونو سره وګپوګه ونډه واخلي. او پاینې سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو دی، د دې سواد موزي زده کړو لپاره، او همدارنګ د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنې لري، بلکې د دې لپاره په مختلفو عکسونو ډیزاین شوی دی. اکثره دا کې ستل ترغلي بي سواد کیږي او د ډېره زیاته علاقه لري او په ډېره خاصه علاقه باندې راځي.
شکر جلالزی وایي په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. نوموړی همدارز وایي کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغېږي، نو دوی ورته د کار زمينه هم برابروي.
خوشبختانه چې مونږ البته د افغان میرمن د همغږۍ او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسی لري، خپل پلان لري، او د بې سواد ښځو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یوه د مختلف پروژو نه هم همدا پروژه ده. د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطونه هم د سن موضوع ده، ځکه مونږ هغه جنکۍ چې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیارې، مونږ نشو کولی چې هغې میرمن ته چانس ورکړو، ځکه بیا د بې سواد میرمنو چانس سوځي. مونږ یوازې فوکس په هغو ښځو باندې کوو چې دوی مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی په نورو برخو کې ونډه نشي اخیستی، او مونږ غواړو دوی ته زمینه مساعده کړو چې دوی اوږه په اوږه د خپل ورونو سره په خپله ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. هر چېرته چې دوی غواړي مونږ مخکې ورسره د وزارت داخله سره هم خبرې کړې دي، او همدارنګه دوی کولی شي د پولیسو جامې وګنډي، دوی کولی شي د ملي اردو جامې وګنډي، او همدارنګه دوی کولی شي په کورونو کې خیاطي وکړي. د اوله او تر ننه پورې مونږ په دې هڅه کې یو چې دوی به بالکل کار پیدا کوي، د کار زمینه به دوی ته مساعده کوي او دوی به بیکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلالزی وایي د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي، په کور کې به یا ناروغه وي او یا بتل ویدي وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیر زیاتې تجربې دلته لاسته راوړې دي. موږ یې زده کوونکو دا خبر وکړه چې زه مخکې له دې نه چې دلته راشم، از ما دوه شیان وو په کور کې، یو به دا چې ناروغي و ناروغه به وم، او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده، او ډیر زیات علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه ډېرې د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې سبا بالاخره یوه ورځ خیاطۍ زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډېره سودا وي، ډېر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپله کار خنګي کوم، خپل کورنۍ دنده ترسره کوم، او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یو خاصه علاقه مندي ده چې دوی لري، او دوی غواړي د خپل ورونو سره، خپل فامیلونو سره، خپل ځان لپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دې هغه د تعلیم تربیې سن تیر شوی، ولې دوی اوس زده کړې سره ډېره زیاته مینه لري، او دوی وشوی کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپل زده کړې سره.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوختې دي. دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره په ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی.
خیاطي زده کړله سبا یا سبق زده کړو خپل نوم نه شوی مشته کولی، خپله په خپل کلي کې به هم داسې ناست و، خپل چترنه فکرونه ویل پروسه به وو چې دوی ته راغلي په کرم جوړ دا شایم کې زده دي. خو نه مخکې ما موږ د کولینې کور کړو، د کولینې کور هم د دوه کوله پرېښی، بېخي مصوب کې ګډوډ شو، چرتنه ویل و دوی ته چې راغلی چرتنه هم په بله شوي، کورم هم کې زده دی. کوم ماده چا خبره درس مستم ښه کې زده شوی دی، کنې اوس پزل د خدای دې بیا ښه یو. دا اوس خیاطي مې هم زده ده، درس مې هم زده دی، ویلی شما شایم کړی شم.
تقریبا دوه میاشتې کېږي موږ دلته راغلي یم، خیاطي زده کوو، هم سودوزي مکتب کې نه ومه اتي چې مې نه وزده، اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړي زه خپل نوم څنګه نوشته کړم او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شاید امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم که نه د خپل کالي مې چې و که نه د خیاط وړل، اوس کولی شم چې خپل ضروریات دلته رفع کړم، لږ لږ کولی شم چې لیک او لوست کولی شم او زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم. او زه غواړم په راتلونکي کې نامې د چې مې چې دلته زده کړي نور ته هم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنې سواد آموزي درس ورکوم. کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې، یعنې اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پوهېدن، یعنې نه الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول، خو نن دومره نام خدای دی لایق شوي دي چې خپله کولی شي، خپل نوم نشته کې او ته کولی شي شپره د تلیفون واخلي او کارت چې دی چې تلیفون کې دایرېږي که هغه هم کولی شي په خپله خپل په تلیفون کې دایرکړي. خپل په منځ کې صمیمي هم دي، خوشحاله هم دي او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي، څومره علاقه ورسره ډېره زیاته غیر.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ، www.azadiradio.com. اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي. دا همدارنګه د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما هغه کومه ایبیلیټي یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې و فامیلي متوجه کړي چې په لاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفت وکړم، ولې زما سره یو خاص استعداد موجود و او د فامیل پام یې ځان ته واړو او ما په ماشومتوب کې ډېر داس کارونه وکړل چې هغه لویانه مثلا نه شوی کولی او ډېرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې، فرضاً خیاطي و زما زده وه، ګلدوزي وه، قالین بافي او ډېر نور مسایل وو چې زما بالکل ورته پام و. ماشوم تو کې ډیر زیات خو کېدل ټولنه کې کار وکم او تر ټولو مهمه مسله از ما شخصیت وو چې د شخصیت له لحاظه، د دینی له لحاظه، د فرهنګي له لحاظه ما بالکل د ټولنې سره ځان عیار کړای وو. نو په دې اساس چې فامیل کومه سونه نه لیدله، فامیل هم تر نن پورې ما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل. استوریا علی لیسی نه فارغه شوی یم، البته دام باید اضافه کوم چې زه د لومړي سم نه تر ټوله سم سم په اول نمره فارغه شوی یم او پاین زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد څنګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوم او همدارنګ په یو شخصي پانتون کې هم ما بي بي اي څنګه لوستې ده او هغه اخري درجه د تحصیل چې په حساب ډاکټرا د ترګې پورې هم پلان لرم او مرتکار کوم هم هیله ده مې مینه دا ورسره چې دې ته ځان رسوم.
شکریہ جلال زئی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی ما د توج ماشومتوب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره خپل وطن د کارو آباد اولو سره. نو د مغو مینی پاساس باندې ما پاین سمن کې تعهد درلوده او تصمیم نیولای و چې سبب دی ټولنه کې مبارزه کوم د ځوانانو لپاره، مخصوصا د ښځو لپاره. نو زه په دې باور یما چې مبارزه بالکل قربانی غوړي او به قربانی نه مبارزه نکېږي او موږ د سونز کالو موږ زکه ټولنه کې مبارزه کوي چې سونز دي که سونز نه وای بیا زموږ مبارزه بې معنی او موږ د سونز د حل لپاره مبارزه کوو. بنان ز کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم بالکل په یو ټینګ ازم اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنیزو سونز لا کابل خپل کارونه پېدی زما لته زړه چې بالکل خپل کار ما پرې دی بلکې هغه سونز چې ټولنه
کې دی هغه ته د حل لار ولټو یا مثبته مناسبه دقیقه لار ته ولټو ترڅو تاسو یو نمونه په شکل باندې په ټولنه کې راشي او نور چنکې ته چاغه هم سمز لري هغه دی پاره یو مثال او سې او لارو زمينه مثال.
ترنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته خای چې هغه میرمن بچې د زده کړو زمينه ورته نه برابر شوي د سواد او نورو حرفه زده کړو زمينه برابر کړی چې دا ډول میرمنې هم وکولای شي په یو کار ځان بسیا کړی او له پله پلاواله خپل کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړی کولو کې مرسته وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي د پوسبکس پته مودادي په کابل کې سوار لسیو ویا هرات کې سلوي مزار شریف کې 19 جلال آباد کې سلور په خوست او کندوز کې یو تربیه مو پلو یو بخون کې الله ستارم خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.